رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی مخاوني خبرونه پیلو. د خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي د سولې په مشورتي لوی جرګې کې ګډون نه کوي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشرانو د پاکستان د حکومت نه غوښتي دي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې بندې کړي او په تیرو لس ورځو کې په لیبیا کې 160 تنه په جګړو کې وشل شوې دي.
نن د خبرونو د برسیره په رپورټونو کې به دا هم ولرو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په دور ده کې به د پارلماني انتخاباتو نتیجې اعلان کړي.
اگر خاص خدا باشه که ما د بسیار یعنی مدت یک روز یا دو روز نتایج انتخابات اعلان وکړي.
د پکتیکا په وادي خوا ولسوالۍ کې لس کاله تړل شوي مکتبونه نن بیرته پرانستل شول.
دې کې به دوه خو لومړني ښوونځي د زده کوونکو د شاګردانو ذکر دی او یو یې ناسته.
په سودان کې د حکومت ضد مظاهره او تر شا سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د شنبې په ورځ د هغه هیواد له پوځي مشرانو سره ولیدل. خو اوس د دې سات خبرونه چې اشوق الله رحیمزی درته اوري.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویلي دی چې د سولې په اړه په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. دغه ټیم په یو اعلامیه کې ویلي دی چې دغه جرګه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره اغېزمنه نه بولي. عبدالله راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ثبات او همپالنې د ټیم کاندید دی. افغانستان د پاکستان غوښتي دی چې خپل فضایي حریم د کابل او ډهلی ترمنځ د هوایی پروازونو لپاره پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی تیره ورځ په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفیر سره کتلی دي او دا غوښتنه یې کړې وه. پاکستان د هند سره په کشمیر کې د هندي عسکرو تر وژل کېدو وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې کړکیچ پیدا کړ، خپل فضایي حریم د لنډ مهال لپاره د ټولو بهرنیو پروازونو په مخ وتاړه چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغة الله احمدي امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان سفیر په دې ملاقات کې ژمنه کړې ده چې د خپل هیواد فضایي حریم به ډېر زر د افغانستان د پروازونو لپاره پرانیزي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو یوه برخه به په آنلاین توګه ترسره شي او پایلې به یې په 48 ساعتونو کې اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی چې د ښځو د مشارکت په همغږۍ غونډه کې خبرې کولې ویل چې د بایومیټریک سیستم به لا نور هم ښه شي او د تیرو انتخاباتو تېروتنې به تکرار نه شي.
مونږ د بایومیټریک په برخه کې چې په خوا د افغانستان خلکو لپاره یوه ستونزه وه چې د دوی په خبره اکثریت یې خراب و یا هم په نیمه ورځ کې به ویجاره شول، مونږ په دې برخه کې د احصایې محترم ادارې سره خبرې کړې چې دغه وسیله بیا لکه د په خوا پشان ویجاره نشي.
میرمن نورستانی وویل چې د ټاکنو مهالویش او د ټاکنو عملیاتي پلان بشپړ شوی دی او د کمیسیون په جوړښت کې لوی بدلون راغلی. دا هم نړیوال خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د میرانشاه په جلسه کې په حکومت او امنیتي ادارو غږ وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. په دغه جلسې کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د نورو سیمو زرګونو خلکو ګډون کړی و. جلسه د سهار په 10 بجو پیل شوه، تر مازدیګره یې دوام وکړ. منظور پښتین د میرانشاه جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د ضرب عذب تر عملیاتو وروسته له تیر یو کال راهیسې هلته هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په همدې جلسې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښو مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نور هم ویناوې وکړلې. په تیرو لس ورځو کې چې د لیبیا یو پوځي قومندان د پایتخت طرابلس د نیولو لپاره حمله پیل کړې دي، تر اوسه 160 تنه په جګړو کې وژل شوي. مارشال خلیفه هفتر چې د لیبیا د ملي پوځ په نامه د وسلوالو مشري کوي، د همدې میاشتې په 15 نیټې په طرابلس تاروزی عملیات پیل کړل او لس ورځې کېږي چې د حکومتي ملیشو سره د ښار په شاوخوا کې جګړې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی په جګړو کې تر اوسه لږ تر لږه 121 کسان وژل شوي دي او 516 نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو دانې دی ویلي چې دا وژل شوي او ټپي شوي عام خلک دي او که د دواړو خواوو جګړه ماران دي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پمپیو نن د سترګې په لار دی چې د کولمبیا سرحدي ښارګوټي کوکوتا ته لاړ شي. پمپیو نیت لري چې هلته وینزویلا له کډوالو سره وګوري. د کولمبیا په دې سرحدي ښارګوټي کې د وینزویلا زخ ډیر کډوال پراته دي چې د لوږې او تشدد نه راتښتېدلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولې د تړلو رپورټونه رد کړل. ښاغلی ټرمپ په ټویټر کې په څو پیغامونو کې لیکلي دي چې د کورنۍ امنیت او د جنوبي سرحد چارواکو ته یې نه دي ویلي چې سرحد وتړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. ترنډونکو یو خبر چې امریکا غاک تم د اوس راورسده وایي چې په لغمان کې د راکټ مرمۍ چاودلې ده و ماشومان پکې وژل شوي دي. د لغمان ولایت محترلام ښار د بسرام سیمه کې د راکټ یوې نه چاودلې مرمۍ چاودنه کړې ده و ماشومان پکې وژل شوي دي او 8 نور زخمیان دي. پیښه نن ماښام 15 بجې شوې ده. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی امریکا غاک ته وویل چې دغه په دې چاودنه کې چې و ماشومان پکې وژل شوي دي او 10 نور زخمیان دي، د ټولو عمرونه د 15 کلونو نه کم دي او ټول هلکان دي. د لغمان د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر فاروق سحاک امریکا غاک ته وویل چې له دغه پیښې ورته و جسدونه او 10 ټپیان ورول شوي دي چې د یو ټپي روغتیایي حالت نازک و او ننګرهار ته لیږدول شوی دی. د لغمان د ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال امریکا غاک ته وویل چې مرمۍ د یوې ویالې په منځ کې پرته وه. ویاله وچه شوې وه او ماشومانو دغه مرمۍ په لاس کې اخیستې وه. ګڼ ماشومان ترې راتاو شوي ول چې د یو ماشوم له لاسه ولوېدله او چاودنه وشوه. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشرې نانسی پلوسی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هغه ټویټ نیوکه کړې ده چې پکې ویلي ول د جرګې دیموکرات غړی الهان عمر د سپتمبر 11 برید بې ارزښت ته ګڼلی و. نانسی په یوې اعلامیې کې چې په ټویټر خپره شوې ده ویلي دي چې د سیاسي بریدونو لپاره باید د سپتمبر د 11 نیټې پیښه ونه کارول شي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې په هکله د دیموکرات ګوند استازی الهان عمر د خبرو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې ویلي ول یو شمېر کسانو یو څه کړي ول. په فلیپین کې چارواکو تایید کړله چې د ابوذر په نامه د وسلوالو مشر چې ځان د اسلامي دولت یادایش ډلې پورې تړي وژل شوی دی. د فلیپین د دفاع وزارت وویل چې د ډي این اې کوم معاینات چې شوي دي دا تاییدوي چې جسد د اسلامي سخت دریځ ډلې د مشر ابوذر دی. څلور وسلوال 13 میاشت د امنیتي ځواکونو سره په جګړې کې وژل شوي ول، خو چارواکو تر اوسه دا تایید کړی نه و چې آیا په هغوی کې د دوله اسلامي په نامه د سخت دریځ ډلې مشر ابوذر هم شامل دی او کنه. او وروستی خبر دا چې د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي اختلافاتو سره سره نږدې 2000 هندي سکان د ویساک جشن د لمانځلو لپاره پاکستان ته اوښتي دي. دغه سکان په شمال کې یوې سیمې ته ورغلي ول چې د سکانو په دغه مهم جشن کې برخه واخلي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی په لسګونه زره سکان د ټولې نړۍ څخه پکې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې دغه سکان د خپل مذهبي مراسمو ترسره کولو لپاره 8 ورځې په پاکستان کې پاتې شي. د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي اختلافات د خلکو مخه نه دی نیولې او د هغوی ترمنځ د مذهبي مراسمو لپاره تګ راتګ زیات شوی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنودونکو تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوریدل. اوس برا شو رپورټونه ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو نوي میکانیزم د لارې به د راتلونکو انتخاباتو نتایجو په یو یا دوه ورځو کې نتیجې اعلان کړي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د همدې لپاره د مرکزي سایل ادارې سره تفاهم کړی تر څو په بایومیټریک او آنلاین توګه د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کولو کې له کمیسیون سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په بایومټریک او انلاین توګه د راتلونکو جمهوریت ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د مرکزی ایسایل ادارې سره تفاهم تر رسیدلې دي او تمه لري چې په یو یا دوه ورځو کې د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو لپاره زمینه برابرې کړي. د دغه کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی د یکشنبه په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل د مرکزی ایسای اداره په بایومټریک دستګاو کې د تخنیکی ستونزو د لرې کولو پر سر کار کوي تر څو دا دستګاوې د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې په سمه توګه د استفادې وړ شي. د بایومټریک په برخه کې چې په خوا د افغانستان خلک ورسره له ستونزو سره مخامخ شوي وو، اکثره ډیوایسونه به خراب وو او یا د ورځې په نیمایي کې به له کاره ولوېدل. موږ په دې برخه کې د ایسای لري ریاست سره تفاهم ته رسیدلی یو چې دا ځل باید دا ډیوایسونه د پخوا په سیر نه وي، باید منظم کار په خپل وخت پیل شي، پروسه آنلاین وي تر څو موږ وشو کولی چې په یوه یا دوه ورځو کې د انتخاباتو نتایج اعلان کړو. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات هم مهاله د روان کال د تلې په شپږمه ترسره شي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي په هغه صورت کې په یوه یا دوه ورځو کې د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو اعلانول امکان لري چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه او ملاتړي ادارې یې د قانون په اساس د تلې تر شپږمې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاندې مروې امینی امریکا غږ آشنا ته وویل انتخاباتي کمیسیونونو تر اوسه هغه چمتووالی چې ترې تمه کېدله نیولی نه دی. جدي
اندېښنه په دې کې ده چې د کمیسیونونه د ټاکنو دواړه کمیسیونونه تر اوسه پورې امتامه امادګي خپل راتلونکو ټاکنو لپاره نه دی نیولې. یو مسله بل ده چې تر اوسه پورې د بودیجې مسله نه ده معلومه سوې چې هغه بودیجه تامین سي او دوی خپل کارونه دغه په اساس باندې تقسیم بندي کړي. بله مهمه مسله ده چې دوی تر اوسه پورې دغه د نوملیکنې بهیر نه ده پیل کړی، ځکه بایومټریک جدي ستونزې لري. نوملیکنه له بایومټریک سره پیلېږي.
هغې زیاته کړه که انتخاباتي کمیسیونونه په دې برخه کې چټک ګامونه پورته کړي او پر وخت د انتخاباتو لپاره چمتووالی ونیسي، نو کولی شي چې په یوه یا دوه ورځو کې د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو عملیاتي پلان او مهالویش چمتو کړی دی او د غراز دغه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د سباندې 200 میلیون ډالرو بودیجی اټکل کړی او د دغه بودیجی د تصویب لپاره د مالیه له وزارت سره بحثونه پیل کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او اوس د خبرونه بل رپورت. افغان پانګوال او سوداګر وایي چې امنیتي ګواښونه په وړاندې زیات شوي دي چې د هغوی په اقتصادي فعالیتونو هم اغیزه کوي، خو افغان حکومت د سوداګرو او پانګوالو ته د امنیت د برابرولو ډاډ ورکړی. په دې اکړه د کابل نه د اکرام شنواری رپورټ ته پام وکړئ.
افغان پانګوال او سوداګر وایي چې په روسي ونیو کې په وړاندې امنیتي ګواښونه زیات شوي چې ورسره د دوی په کاروبار هم ناسم اغیزه کړي. د افغانستان د صنایعو قانون د خونی چارواکي وایي یوازې د روان 1390 لمریز کال د لومړۍ میاشتې په تیرو 15 ورځو کې د افغان پانګوال او سوداګرو د تښتولو په ګډون 12 امنیتي پیښې ثبت کړي دي. د دغې خونی رئیس رحیم الله سمندر نن د یکشنبې په ورځ کابل کې د خونی د نورو چارواکو سره یو خبري کانفرانس په وینا کې د افغان پانګوال او سوداګرو په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې دیو ګنلی او دغه سوند د هوارول د پاره د افغان حکومت اقدامات کافی ونه ګنل.
مو در 13 پارک صنعتي کې داریم
مقدار له صنعتي پارکونه لرو. په دغه پارکونه کې هیڅ ډول لازم امنیتی ترتیبات په پام کې نه دي نیول شوی، یعنی د صنعتي پارکونو په جوړښت کې دا ډول ترتیبات نشته دي.
پارکای صنعتي گرفته شو
خغلی سمندروی چې په دغه دیار له صنعتي پارکونه کې اصلا د ممکنه امنیتی سوند د پیخېدو پر مهال د پیخو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدامات په پام کې نه دي نیول شوی. هغه د افغان پنګوال او سوداګرو د ژوند او مال دی توپ د پاره د افغان حکومت لخوا پر نوې جوړې شوې کړنلارې هم انتقاد وکوي، ویل چې په خاني کړنلارې کې سوداګرو او پنګوالو د ساتنې د پاره دوه میله وسله په پام کې نیول شوې و. خو د خاغلی سمندر پر وینا په نوې کړنلارې کې د سوداګرو او پنګوالو د شخصي مسؤلیت د پاره یوازې یو میله وسله په پام کې نیول شوې ده.
ستونزه لوې ستونزه بیوروکراسي ده، طرز العمل واضح دی، هغه کوم طرز العمل چې پاسه وي دی هغه هم دوی نه تطبیقي، دوی فقط زندۍ او بل مسله مخکې د تویل چې فساد موجود دی په دې پروسه کې. یو شمیر دوستانو زمونږ جواز اخیسته دي په دغه موده کې چې دا پروسه ځنډیدلې ده تقریبا یو کال کېږي. دوی ته درخواستونه رسیدلي دي، لسلو زیات درخواستونه مونږ کابل نه لیږلي دي، همداسې د ولایتونو درخواستونه دي چې 200 درخواسته کېږي ټول. دغه یو مې پروسس کړی، یو محدود کسانو جواز اخیسته دي، اسلحه جواز اخیسته دي، هغو مصرف کړی دی، پیسې ورکړي.
د افغان پانګوال او سوداګرو تختولو روسي پیخه درې ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په مرکز جلبات خاص سره نږدې شوې ده. ناپیژاندو وسلوال دی او فابریکې رئیس چې د زړو ټیرونو څخه یې نورو فابریکو د پاره تیل سل تختولی دی. د ننګرهار په ولایت کې یو پانګوال حاجي تور ملنګ وایي چې نه یوازې افغان پانګوال او سوداګر د ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې د هغوی ماشومان هم د ډیرو زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
په افغانستان کې چې اوسېږي د شیان سره موږ همیشه مخ یو، دغه داسې افتانه ده چې موږ د ټلیفون نه کېږي، داسې میاشت نه ده چې موږ د تهدید زنګ نه ول کېږي. زموږ ژوند خو بیا هم څه کوي، زموږ د بچو ژوند ډېر تریخ دی. حتی مکتب ته چې وړل کېږي مسله کسان دوه کسان مسله هغه مکتب ته وړي، بیا د مکتب نه راوچېدی کور ته یې راوړي. یعنی موږ په اقلن په یو داسې ژوند کې اخته لکه په یو مابس کې چې اوسېږو.
د افغانستان سوداګرۍ صنایع خونی د افغان پانګوالو او سوداګرو په وړاندې تیر کال تر اتیاو پورې امنیتي پیښې ثبت کړې وې. په دغو پیښو کې پانګوال او سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په نښه شوي وو. افغان حکومت د سوداګرو او پانګوالو د ژوند د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت په نوم یوه کمیټه چې د افغان حکومت لوړ پوړي ملکي او امنیتي چارواکي پکې شامل دي جوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان سمیر رسا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو او پانګوالو ژوند خوندیتوب د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې د خصوصي سکتور د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي او په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي.
سوداګر او پانګوال وی افغان حکومت ورته د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت د بینیت لارې د پیسو په بدل کې امنیتي ساتونکو برابرۍ خو دغه سوداګرو په وینا کورنیو چارو وزارت عامه محافظت د بینیت لخوا چې کوم امنیتي خدمات سوداګرو ته برابرېږي به یې خورا لوړه ده چې ډېر شرکتونه یې مصرف نشي پوره کولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یو ور بیا د تیر ورځې موقف تکرار کړ چې فیسبوک ته شپږ میاشتې وخت ورکړی تر څو د افغانستان مقررات عملي کړي. بل لور ته د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وایي چې افغان حکومت د فیسبوک په بندولو هیڅ تصمیم نه دی نیولی. فیسبوک کارکوونکي هم د افغان وزیر دغه اعلان غیر مسؤلانه ګڼي. نور تفصیل د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبي تیره ورځ فیسبوک ته په ګواښنه ډول وویل چې مقررات یې ونه مني نو فیسبوک به بند کړي. نن یو وار بیا ښاغلی اریوبي د تیرې ورځې موقف تکرار کړ، خو د فیسبوک د بندولو یې ونه ویل او د محدودولو یې هم نه. خدای وویل چې شپږ میاشتو کې فیسبوک باید د افغانستان مقررات رعایت کړي.
سره مو کار کوو، شپږ میاشت کې زموږ ټول مشکلات باید حل کړي او موږ خپل مقررات قوانین او د ملک مرتب لمړیتوب لري. د په قطر باندې فیسبوک ته موږ ویلې دی چې د زموږ ټول مقررات باید ومنل شي. یعنی فیسبوک کنټرول زموږ په لاس کې نه دی، هیڅ ملک په کنټرول کې نه دی، خو زموږ په د دې په کې بل یو بل مهم بحث چې دی موږ مکتوب کې ورته لیکلي دی. په اکثرو ملکونو کې مالیات ورکوي دوی، په افغانستان کې هیڅ مالیات فیس نه ورکوي.
د مخابرات وزیر ته د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وحید عمر په ټویټر غبرګون ښودلی، ویلي دي چې حکومت د فیسبوک په بندولو او محدودولو هیڅ پریکړه نه ده کړې او نه هم پلان شته. د فیسبوک کارونکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر سرګندونې غیر مسؤلانه بولي. نعیم عطارد چې په فیسبوک کې تر 3500 پورې فالوورز لري وایي باید نورې لارې چارې سنجول شوې وایي.
د وزیر صاحب دا سرګندونې کاملا ز غیر مسؤلانه بولم او باید افغانستان کې داسې تدابیر ونیول شي چې جالی پاڼې وپیژندل شي او د افغانستان له طریقه هغه پاڼې رپورټ شي او هغه پاڼې وترل شي.
ښاغلی عطارد دا هم وایي چې د فیسبوک له لارې اوس افغانان زیات خپل نظر څرګندوي.
بیان ازادي چې اساسي قانون څلور دشمې مادي هغه ته اشاره کړې ده چې له تعرض نه مسؤونه ده. دا د هغه پر خلاف خبره ده که فیسبوک بند کی نور رسنۍ شته چې خلک کولی شي خپل آواز پورته کړي او تاسو د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو اهمیت په دې ورستیو کلونه کې ګوري چې د حکومت د کرنو څومره پر ځای انتقادونه کوي.
عام فیسبوک کاروونکي هم دې پریکړې سره موافق نه دي.
موږ حق لرو چې یو په فیسبوک کې ګټه واخلو یا معلومات وکړو یا معلومات ترلاسه کړو.
په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي انټرنیټ کاروي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا د فیسبوک د کاروونکو کره شمېره په لاس کې نشته. ویل کېږي چې په میلیونو وګړي فیسبوک کاروي. فیسبوک په افغانانو کې تر نورو ټولنیزو رسنیو زیات کاروونکي لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اوس بلات شو نړیوالو مسایلو ته. په سودان کې د حکومت ضد مظاهرو تر شا سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د شنبه پوره د هغې واد له پوځي مشرانو سره ولیدل. د هغه وخت رئیس لومړی خبرې دي چې فوز جمهور رئیس ام البشیر له قدرت څخه ګوښه کړ. د شاوخوا څلور میاشتو رئیس د سودان په پلازمینه خرطوم کې د هغه د رژیم په خلاف مظاهرې روانوي. نور تفصیل تاجمین یار راکړي.
دغه خبرې وروسته تر هغه وشوې چې د حکومت ضد اعتراضونو غورځنګ په روانه اونۍ کې دوی لویې بریاوې ترلاسه کړې. یعنې لومړی یې د پنجمې په ورځ د البشیر 10 کلنه واکمني پای ته ورسوله او بیا یې د جمعې په ورځ د موقتې پوځي شورا مشر جنرال عوض ابن عوف له خپلې دندې ګوښه کېدو ته اړ کړ. د دغه غورځنګ ویان ستی الحاج بویل چې 11 کسیز هیئت یې د دې لپاره جوړ کړی دی چې پوځي شورا ته د خلکو غوښتنې ورسوي او د پوځي واکمنۍ د ردولو لپاره پر خپلې غوښتنې ټینګار وکړ.
د اعتراضونو تر شا د غورځنګ په شمول د سودان ټولو سیاسي ځواکونو موافقه کړې چې موقتی دوره باید له 4 کلونو څخه کم نه وي. یعنې د قدرت انتقال باید په فوري توګه پیل شي او په یوه ملکي انتقالي حکومت بدل شي.
هغه زیاته کړه چې د هغو پخوانیو وسلوالو جریانونو په شمول چې په تیر وخت کې د البشیر پر خلاف جګړه کړې ده، د مخالف اتحاد بیلابیلې ډلې د خپلو غوښتنو په اړه سره یو دي. بل لوري ته د انتقالي پوځي شورا مشر عبدالفتاح البرهان د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لغوه کړ او ژمنه یې وکړه چې د سودان له ګوندونو سره په مشوره به د هېواد د چارو د پرمخ بیولو لپاره یو 2 کلن ملکی حکومت جوړ کړي. د البرهان له خبرو څخه څرګندېدله چې غواړي د خرطوم په لارو او کوڅو کې زرګونو اعتراض کوونکو ته وښيي چې هغه د پخواني رژیم یوه برخه نه ده او په رښتیا د اصلاحاتو راوستل غواړي.
موږ د نوې پوځي شورا د نوې مشر په توګه عبدالفتاح برهان منو. د سودان پوځ او د سودان اویا 80% خلک هغه ستای. البرهان قوي شخصیت لري او سپینې خبرې کوي.
خو دغو اعتراض کوونکو له پوځ وغوښتل چې قدرت ملکی حکومت ته وسپاري.
موږ به تر هغه وخت دلته واوسو څو زموږ غوښتنې پوره شي. قدرت باید خلکو ته ورکړل شي. جنایتکارانو سره باید حساب وشي او عمر بشیر د عدل نړیوالې محکمې یا دننه په هیواد کې محکمې ته وسپارل شي.
دغه مخالفین ویره لري چې پوځ به د یوې نامعلومې مودې لپاره په واک کې پاتې شي او یا به قدرت خپل یو کس ته وسپاري. هغوی وایي چې د پوځ زیاتره کسان البشیر ته وفادار دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
نن د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د سیکانو د مذهبي ورځې ویساک 321 کلیزه ونمانځله شوه. دوی د امنیتي ګواښونو له کبله دغه ورځ په سرخرود کې ونمانځله. نور رپورټ غزیبی الله غازی راکوي.
د سیکانو د مذهبي ورځي ویساک 321 کلیزه د بدامنۍ په وجه د ځل یوازې په درمسال کې د نن اول منزل شو. مذهبي مشرانی وایي د سرخرود سلطانپور چینو ته ځکه ورزي چې حالات ترنګلي دي او بل پلوي څو میاشتې مخکې وزانمرګ برید د سرسړی اخستی. که څه هم په خوا کلونو کې به سیکانو خپلې مذهبي ورځې په سرخرود کې لمانځلې، څو ورځې به هلته پاتې کېدلان چې د سیکانو پیغلو او زلمو ډله ییز ودونه به یې هملته کول، خو ناامنۍ او ویرې مذهبي ورځې کال تر بله کمرنګي کړي دي. نننیو مراسمو ته مسلمانې مېرمنې او سړي ورغلي وو. د درمسال ویاند اقبال سنگ وای کڅه هم څو میاشتې مخکې ځانمر ګبرید ول لسړی او مذهبي مشران واخستل. دوی ودر ډول خوننننې مراسم ته د ګڼو مسلمانانو ورتګي او سلې او څل وړ کړي، ځکه نو څوک د مذهب په نوم نشي بیلولې. مراسم ته د ننګرهار والی او نور چارواکي مورغلیو. والی شاه محمود میاخیل ویل ننګرهار کې د میشتو سکانو امنیت ته به پام کوي او هیله مند دی چې د سولې روانه پروسه بریالی شي.
مینا محبت او د دې او اخلاص ګور نو نګرار به لکه په خوا چې په نور افغانستان کې جنگونه وو او نګرار د سولې ځای وو، په زرګونو په لکونو کسان د کابل او د نور ولایتونو نه دلته راغلل او میش چې تقریبا د ولس ولایتونو کسان په نګرار کې میش دي او زیاتې په هغه جنگونو لاسته راغلل دي.
د ننګرهار چارواکو له سکانو سره ژمنه وکړه چې غصب شوې ځمکې به له غاصبینو خلاصې کړي او د دوی د ژوند ښه کېدو او تعلیمي اړخ ستونزو ته به ځانونه ور ورسوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او لکه څنګه چې په خبرونه په پیل کې ویل چې د پکتیکا په واده خیل ولسوالۍ کې د نجونو او لکانو درې ښوونځي چې لس کال تړل شو نن بیرته پرانستل شو. ابراهیم رحیمی حال راکوي.
پکتیکا د افغانستان یو له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې په زیات شمیر ښوونځي د نامنیو تر څنګ د ځینو نورو لاملونو له کبله تړلې دي او لسګونه زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. د پکتیکا د پوهنې رئیس وایي چې دغه ولایت په وزې خوا ولسوالۍ کې د نجونو او هلکانو درې ښوونځي چې شاوخوا لس کاله مخکې د نامنۍ له وجې تړل شوي وو نن پرانستل شول. د پوهنې سرپرست رئیس محمد نسیم واجد په مرکز خرنه کې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې د دې ښوونځیو په پرانستلو کې د سیمې خلکو په ځانګړې توګه د قومي مشرانو رول بارز و.
درې ښوونځي چې له تېرو لسو کلو را دې خوا غیر فعال او دروازې د شاګردانو په مخ باندې تړلې، نن ورځ رسمن فعال او دروازې د شاګردانو په مخ باندې خلاص وي. دې کې به دوه خو لومړي ښوونځي د زده کوونکو د شاګردانو ذکر دی او یو یې ناست دی چې ټوټل په دې کې 1350 شاوخوا زده کوونکي په زده کړو باندې بوخت دي او 1350 شاګردانو په مخ باندې دا دروازې خلاص وي.
د پکتیکا د معرف ریاست د شمیرو له مخې دا مهال په یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم 39 ښوونځي له ډېرې مودې راهیسې د نامنۍ له وجې تړلې دي چې زیات هغه یې په خوشامند ولسوالۍ کې حساب شوي. که څه هم په تېرو کلونو کې ولایتي چارواکي د ټولو تړلو ښوونځیو په پرانیستلو نه دي بریالي شوي، خو محمد نسیم واجد وایي هڅه به وکړي چې په دې برخه کې د خلکو لا نوره همکاري هم را جلب کړي.
هغه ښوونځي چې بند دي، هغه ښوونځي چې په ځینو سوو کې نهسته، موږ انشاءالله هڅه کوو چې هلته رسېږي وکړو تر څو مشکلات او ستونزې راکم کړي. یوازې حل لاره به دا ده چې موږ به ته مکاتب پیل کړو، زموږ بچیانو تیارکی او تیارس خوش گرو.
پا این حال که دی پکتیکا دی وازی خواه ولسوالی دی پوهنی امیر حمدالله امرخیل وای چه پا دی ولسوالی که دی خوانزایو پا پرانستالو سر با دی همجوار ولسوالیو خلق هم دا غبر خکی هم کاری تا و حسوال شی.
این شاله مو کوشش کوو، تیر کاله مو کوشش کرده، اوس مو کوشش کوو چې خلکو ته هم په هوای ورکوي مشران او تسیدا مکاتب دي د ټولو په ګټه دي، خصوصا کدي وا دي ټول افغانستان به خصوصا دي واځ خو دي کدي واځ خو دي کدي غدي دي ور ممه تریوی په څنګه دي خوشامند ولسوالي، خوشامند ولسوالي ډیر زیات مکاتب غیر فعال دي. مو کوشش کوو د علما او په مرسته او د مشران په مرسته باندې چې هلته هم دا رول ول او مکاتب فعال کړو.
محمد عظیم چې د پکتیکا دي واځ خو ولسوالي اوسیدونکو یې د درې خوانځي په تازه پرانستلو خوښي څرګندوي. دی د نورو ماشومانو د سرنوشت معلومولو په خاطر د نورو ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه هم کوي.
سږ کال طالبانو د کال په سر کې یوه اعلامیه خپره کړې او په اعلامیه کې هغه ماشومان چې د عمرنۍ ښوونځیو مطابق دي په ولسونو یې غږ کړی و چې ښوونځیو ته یې واچوي. له دې نه معلومېدو چې دوی د خپل عکس العمل داسې ښودلی و چې ښوونځیو سره حساسیت نه لري، په نور افغانستان کې اجازه ورکړې. هیله ده د خوشامند مکتبو باندې دوی کار وکړي او دوی خپله د خلاصون لپاره منډې وکړي تر څو د خوشامند ولسونه هم له معرفه او له زده کړې څخه برخمن شي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د نامنۍ له کبله 900 ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي.
د یونیسف سازمان د شمیرو له مخې تیر تعلیمي کال نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې وو.
رانو ادنکو هم دې سره زموږ نه لومړی مخامنه خبرونه پاتې رسیږي. دغه خبرونه اوریدو تاسو را بولو. الله مو مرسته.